라디오.
라디오 아사디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا د موافقې د ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي له امریکا سره پر لاستیک شوي موافقې ولاړ دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوریدای شئ. لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت له پاکستان او غوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کورونا د نوي بڼې پر خپرېدو اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هېواده د ځواکونو د ایستلو پروسه هم ونه دروي. ښاغلی قریشي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه راغلي طالبانو په بې ساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې وشلوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سټار اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوان موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې راغلی افغانستان ته د مودرنا واکسین بستې د جنوري په 18 لیږل شوی او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په قول راغلی چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په لومړي کرښه کې دي او بیا یې خپل ټولو کارکونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي و چې تر راتلونکي اوړي پورې به مرسته کوونکي هیوادونه د کورونا واکسین ورورسوي. تازه هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي که افغان مسؤلان ورسره ومني هند چمتو دی چې د جنوبي اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر افغانستان ته هم د کورونا ضد واکسین ولشي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10 بجو پیلېږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینل په ژوندۍ بڼه خپروي.
دا لوبي خورا مهمه او ارزښناکه دي ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولای شي چې نړیوال جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړي. هر لوبډل هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي. خو د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان خپل لومړی مسابقه د 14 منډو په توپیر ګټلې ده. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند دریم 500 اوور لوبه د جنوري په 16 یا راتلونکي سه شنبه وشي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوی بڼې په اړه اندېښنه وشو دا ویل په راتلونکو څو اونیو کې به د کووېډ 19 ناروغي ضد واکسین پیل شي. ایران په منځني ختیځ کې تر نورو ډیر د کورونا له کبله زیانمن شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو تلویزیونی وینا کې ویلي تر هغه چې کورنۍ واکسین جوړ شي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی. روحانی ونه ویل چې له کوم بهرني واکسین څخه به کار واخلي. ایران تیر میاشت خپل کورنی واکسین از میشت هم پیل کړ. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 50,000 ایرانیان په کووېډ 19 ناروغي مړه شوي دي. خو داسې راپورونه هم شته چې وایي ممکن تر دې خورا ډیر کسان په کورونا مړه شوي وي. واشنگتن له مسکو او غوښل چې نیول شوي مظاهره چانه او خبریالان خوشی کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو په محل چې د کرملین مخالف الکسی ناوالنی د خوشی کېدو په هدف وشوي، څه باندې 2000 کسان ونیول شول. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخجن چلن غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره له خپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. او د امریکا د ملي رادیو تلویزیون مشهور کوربه او بیان لاری کینګ د و اتیا کلونو په عمر مړ شو. کینګ له 1915 تر 2010 کال پورې د سی این این د لاری کینګ سره په ژوندۍ بڼه خبرونه کې ډیر شهرت ورسید. کینګ د خپل مسلکي ژوند پر مهال د نړۍ له مشانو د سینما له ستورو او لوبغاړو سره لسګونه زره مرکې کړې دي. د هغو مشهورو کسانو له ډلې چې کینګ ورسره مرکې کړې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف له ګیرال فورد نیولې تر باراک اوباما پورې د امریکا د ولسمشرانو د دالای لاما او بیل ګیټس نومونه یادولې شو. پر لاری کینګ باندې په وروستیو کلونو کې له دې کبله انتقادونه وشول چې د روسیې له آر ټي تلویزیون سره همکاري کوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 11.1 هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 13.6 کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22.3 مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 9.1 او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22.5
زمو شخله آزادی رادیو اوري. نن یک شنبه ده د 1909 کال د دالوی پنځمه او د میلادي 2020 د جنوري 24 ده. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د موافقې د بیا ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي دوی دا موافقه پوره رعایت کړي. امنیتي چارواکي وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې طالبانو ته درنې مرشوب لیاوشتي. په کندوز کې جګړو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړي، بې ځایه شوي لشکیل خو غواړي
دا جامونه نور ختم کوي. مونږ د دې جمی په سر جمی راووت لې خني د مونږ اړ ماشومان لرو.
دولتي ادارې به نور د بهرنیو تولیداتو په ځای داخلي تولیدات کاروي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. و بجیاو اته دقیقې شوې. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوی موافقې ټولو مادو تجمند یو ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دی پښه شوی. دوی د خبره د امریکایي چارواکو د حقوق څرګندونو په خبرګون کې کړي چې ویلي دي له طالبانو سره د ډانلډ ترامپ د ادارې لاستیک شوی حکم ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې دو جګپورو چارواکو دغه تړون د بیا ارزولو خبره کړې او د افغانستان دولت هرکلی کړی دی. په دې اړه اسدالله لودین راپور وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوی له طالبانو سره د دوه تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپل ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغه څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوه د تړون له هیڅ یو ژمنې نه سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبه په مخام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړ جاړي یوازینۍ لار د د پټکو د دوه د تړون په لیکول دي.
ان کې معضل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد او نیروهای خارجي طبقی توافقنامه
عملی ګام دا دی چې د افغانستان لانجه له سیاسي لارې هواره سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواده ووځي. موږ د خپله اړخه یو بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادې عملي کول د ټولو لپاره ښه کار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیاکتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نه شي، بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلي دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي. خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې غوښتنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي، چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمېدل او یوې پایداره او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچی پلاوي یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راپورونه وایي چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې لا هم نښتې روانې دي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي، خو لا هم د لشکرګاه ښار ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي. ولایتي چارواکي بیا د لشکرګاه د شاوخوا په تصفیوي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرشوبلو د اړولو ادعا کوي. نور حال په دې راپور کې:
د میزان یا تلی پر 15 نیټه سلګونه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه شار پر مرکزی امنیتی پوستو ډلیز بریدونه وکړه، چې پر مهال د لشکرګاه ځینې برخې ونیولې. د طالبانو تر دغه بریدونو وروسته د مرکز کابل څخه زیات شمیر اضافي کمانډو سرتیری د وسلوالو د ځپلو په موخه لشکرګاه ته ولاړه، او هلته یې د ځایي سرتیرو په ملتیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړه. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسولین وایي که څه هم افغان پوځیانو دغلته زیات شمیر سیمې بیرته د طالبانو څخه پاکې کړي، خو وایي د لشکرګاه ځینې برخې لا هم د طالبانو سره دي. د ولایتي شورا رئیس عطاولا افغان تېره شپه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده په مکمل ډول، په لسمه حوزه کې جګړه روانه ده، په دریمه حوزه کې جګړه روانه ده.
د هلمند امنی کومندانی مسولین بیا وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړي او یو شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنیه کومندان جنرال ولیجان سرحدي رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په تېره اونۍ کې د یاد ولایت ناوي ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خلاصه کړي او لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو ادعا کوي.
اوس الحمدلله د هلمند وضعیت ډېر ښه دی، هېڅ خبره نشته. د ناوي لار مشکلات فکر چلته مو دښمن ته ډېر سخته لپاته غولي دي. 1600 نفره مو دښمن وژلي دي، 1500 زخمیان دي او ډېرې وسلې په لاس راغلي دي، او دښمن د ټول هلمند په منطقه زه نه پرېږدم. وهمې او داغنه چې کېسه خبره
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د هلمند دغه جګړې څخه د راپورونو پر اساس زرګونه کورنۍ هم
په کندوز کې د جګړو له کبله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې اړه هم په دې خبري مجله کې وروسته راپور لرو.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر امکاناتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلی چې جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي. د فارن پالیسی د لیکوال لارل میلر پر اساس د بایدن د ټیم غړیو په زغرده ویلي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې پروسه د تیر کال د سپتمبر پر 12مه وروسته له دې پیل سوه چې د همدغه کال د فروری پر 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل چې د امریکا او طالبانو د فروری د 9مې نیټې پر موافقې به بیا کتنه وکړي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر کې څه هم د افغانستان د سولې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو بایدن باید دې پروسې ته موقع ورکړي. د لیکوال په باور د افغانستان د مرکچي پلاوي او طالب پلاوي ترمنځ په خبرو کې اساسي اختلافات شته او دې ته په کتو د بایدن حکومت باید پریکړه وکړي چې له طالبانو سره سوي موافقې ته ژمن پاتې سي او که پوځي ماموریت وغځوي. د فارن پالیسی لیکوال د افغانستان د ماموریت په اړه د دو نظرونو یادونه کوي او وایي چې ځینې فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده شبکې ځپل و ترلاسه کړي او نور باید خپل پوځیان په هر صورت وباسي، خو ځینې نور پخواني چارواکي وایي چې باید امریکا خپل ماموریت ته دوام ورکړي او طالبان پرېنږدي چې واک ته په هیڅ شرط ورسیږي. رولنګ سټون خبرونه د خبرونې د کابل کندهار پر لوی لارې لیکنه خبره کړې ده. په سر کې لیکلي پر دې سړک امریکا 300 میلیون ډالر ولګول او معنا یې دا و چې دا لوی لار به د نوي افغانستان سیمبول وي، خو اوس هر څه د امریکا د دې اوږدې جګړې خلاف روان دي. د کابل کندهار لوی لار په ډېرو برخو کې کنډو کپر سوي، پلونه او پلچکونه یې طالبانو په ماینونو او بمونو الوزولي او پر دې لار تلونکي مسافر ځان امن نه احساسوي.
په کندوز کې پرلپسې جګړو او امنیتي ننګونو په زرګونه کورنۍ اړې کړې چې خپلې مینې پرېږدي او د دې ولایت مرکز په بیلو بیلو سیمو کې میشي. بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له کبله په سخت کړاو کې دي. نورحال کندوز.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوې دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي. د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري. خو د کندز دیوالی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي تر څو په وخت سره پر بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 20,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 12,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسېدلي دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم داده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
The د افغانستان په دولتي ادارو کې به په 2400 مریض کال کې له کورنۍ او تولیداتو کار اخیستل کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګر وایي دا کار به د کورنۍ او تولیداتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. نور حل په دې راپور کې
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسولین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایی مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
له دې هوکړې سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د آی وی آر سی په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسولین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 1400 لمریز کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 1400 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبوري وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو مرکز ولایت محلي حکومتوالۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
د شمال زوند سوداګری او صنایعو خونه وای چې په بلخ کې د شزو د لاسي صنایعو لپاره د بازار نشته. په شمال زوند کې د دې خونې د شزو د څنګ مسؤل وای سره لدی چې د کورونا له دویمې څپې وروسته وضع شوی بندیزونه لري شوی او اروپا ته د بلخ هوایي دهلیز هم بیا فعال شوی. خو په دغه ولایت کې د شزو د لاسي صنایعو کاروبار د بازار د نشتون په خاطر له ماتې سره مخامخ دی. له مزار شریف څخه راپور لرو.
از وقتی که امی کرونا که آمده بسیار فروشات کم شده.
سالور دیشکله نه همیرا پا عربستان که لدوه لسیزو مهاجرت روسته کابو دوه کل پخوا خپل تاتوبی بلخ تراغلی. هغه د مزار شریف پا رابی بلخی مارکیت یا خزو تا ده سوداگره پا زنگری بازار که ده لسی صنایع و ده تولید و کارخونه لری. همیرا پا دغه کارخونه که لسی صنایع لکه لاسی باکس د ناوې جامې افغاني خنه او نارینه وته واسکټ جوړوي. دا وایي چې د کورونا تر شیو مخ کې یې کاروبار تود وو او د ورځې کابو درې تر 3500 افغاني توکي پلورل. همیرا وایي خوس توکي ته د بازار د نشټن په خاطر د کارخونه فعالیت یې لمات سره مخ دی. هغه وویل
بسیار مې صنایع دستیرم فروشات کم شوه.
د لاسي صنایع خرڅلاو ډیر کم شوی دی. د لاسي صنایع پلور د پخوا په پرتله په هیڅ حساب دی. دلته خپل لاکټ لاسمندونه نانځکه او جامې په لاس جوړوم.
هغه له همې راوي چې د کورونا د شیو او لامل یې د بندیزونو په وجه کېدو بلخ کې د سوداګرو خزو فعالیت ورو ورو لمات سره مخ شو. هغه وایي چې حکومت باید د هغوی د تولیداتو د خرڅلاوي د ښه کېدو په خاطر د لاسي صنایعو مختلف نندارتونونه جوړ کړي. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ښځو څانګې مسؤله شکیبا شکیب وایي چې سره له دې چې د کورونا له امله وضع شوي محدودیتونه لرې شوي او بلخ اروپا ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعاله شوی خو د سوداګرو ښځو لاسي صنایعو ته بازار نشته.
زمو شغله ازادي رادیو اوري وسم تاسو پیغامونه.
السلام علیکم زه خان عزیزم د زابل ولایت څخه ورته سلام څخه می د خپل هیواد د مشران څخه وشتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای تک ایکسی دي. زما د دې ښکاله امر دی په دې ښکاله کې ما شنه په شپه باندې سم خو کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځیدل یم. نو تلر و سات شپه ورځ زموږ تر وژو د ټوپک راغړی. نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وجل کیږي او در په در حال د اعتماد زموږ په دروازو کې دریږي.
الو السلام علیکم. دا د دې اډیو څخه زه ډیر مننه کوم. دا د باګرام بنجان چې دی چې ما ته معلومه چې دا د نو وخت سره د خو د سی ان سره کې په وخت باندې د ناس دا د بندیان د سی او سره سی او د آزاد کړو. ما اجازه
یک مسیما د جما پیغام په وسلوار مخالفینو باندې دی او په حکومت باندې چې پخپلو کې جګړه کوي خدای وینه ته یو ځای دی باید برکې نو خبري اعلان دی نو یې مشتایب باندې مخاطب چې هغه د لیبات مشران په قطر کې دي پخپلو جنګیالو د غوږ په دې خبري اعلان او ساتي خبري اعلان هغه څه دي چې موږ تر مزورونه مثلي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د روسیې د پلازمینې مسکو په ګډون پرون د دغه هیواد لسګونه شارونه د لوی مظاهرو شاهدانو. مظاهره چانو د کرملین د سرسخت مخالف الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
دا مظاهره په تیرو څو کلونو کې د پراخوالي له کبله په روسیا کې بې ساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقيفه د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. نوموړی یو اونۍ وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایی ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال له پولیسو سره ونښتل او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټرو ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بالاخره وتوانېدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدانه وباسي. له دې میدانه څو کیلومتره لرې زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس یې د واورو په توپونو وویشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود، خو رویټرز خبري اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې یې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خبرې شوې چې د پولیسو د تاوتریخجن چلن ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې یو پولیس د یو مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخښنې نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلې دي. الکسی ناوالنی چې تېره یکشنبه ونیول شو د 13 ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تیر وړي په وروستیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نویچوک ګازو مسموم شوی دی.
دا هم لاند خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالو د کمولو د ژبنې عملي کولو او اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. افغانستان او ایران د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا سیالۍ ته راوځي. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې په اړه اندېښنه وښوده او واشنگټن له مسکو غوښتل چې نیول شوي مظاهره چان او خبریالان خوشي کړي. زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه
خورته د نمبر ته وای
میراج بيبي
اته ما شمن لري
سلور
اصلا د کوم ځای وسیدون کی
یلمن
و اوس په دکرتي نو کی تو کال کی چې یلمن راغلی
د یلمن د لس کال کی چې راغلی
دلته جنگ جګړه
وچی او دلته جنگ د جنگ د لاس دلته رالو دلته چرالم دغه پر دغه پر دغه مینه باندې پراته د دغه سړک پر غاړه زما سړی دغه شراکت سره وتی خلکو شهید کې بعد د دولت نظم ته په سپه کار دی. زوی مې نه ستغه سلور کښنه کښنه ماشومان مې دغه مشر لور چې مې دی اته کلن او کلن دی دغه بل چې مې دی 15 کلن دی بل چې مې دی 3 کلن دی دغه مې چې دی دغه یو وس د کال پر کېج په دابل مې شک کال پر کېج دغه د خاون دغه سیو کال کیږي
اوس چا سره وسیږي
اوس دا د خوښ سره وسه د خوښم د سپین سره د خوښم هم کوند د خوښم زه د کور مزدور کوي بیا ما ته راوړي ما ته خرڅ خوراک راکې نور لیورونه مې بلاس پلاس ناست لیورونه مې دون پیدا کوي چې خپل اولاد چلی یو ګوله ډوډۍ په وسه کیږي راکې زوی مې هم نسته چې یو کار راته وکي
ته چې کار کولای شي
نه کار خو کولای شي
حياتي چې زده
او خود مې زده چې راته پیدا سي د ګوله ډوډۍ د پراریانو حياتي ماشين پیسې غوړ دغه سکیږي یو شی غوړ هغه څه خو نه کېږي، بې پیسو خو نه کېږي. اوس د ځوان څومره سخت ده، مخکې چې د خاوان ژوند مې داسې سخت ده، دغسې کنډوالې کنډوالې ته په دغه کنډوالې کې زما ژوند دی، زه په دغه کنډوالې کې زه خپله زندګي تېروم. نو څه وکړم، څوک نشته چا ته ووایه. سه یو مسلمان راشي چې راکې خو د کوه څه خیاطي مې زده ده، خیاطي کولی سم، بل د مرۍ کار مې زده ده کولی سم، خو په لاس کې مې شی نشته چې واخلم. وکړم نه لرم، شی نه لرم، وس یې نه لرم.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږنی وی او یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه صفه او واسي اوریدې شي. اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب.